مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو دې غړې کې تاسو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو، خو تر ټولو اول به د تازه خبرونو نه ځان خبر کو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان او هند تجارت د سیکټرانو ترمنځ پروانو خبرو اترو کې پاکستان هند ته د ډیر غوره هیواد د حیثیت لور کولو انکار کړی دی. د پاکستان د کراچی په ښار کې نن د سمندري ځواکونو پر یو بس په سوی برید کې د وژل شو کسانو شمیره 50 ته رسیدلې ده. د شام د بشري حقوقو سازمان وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرچانو پر ضد تشدد کې تر اوسه پورې 1500 عام خلک وژل شوي دي. اسرائیل او امریکا د فلسطینی ډلو حماس او الفتح ترمنځ په سوی روغی جوړی اندېښنه ښودلې ده. د جاپان پینوسونیک کمپنۍ په راتلونکي دوه کلونو کې د 15,000 نوکریانو د ختمولو اعلان کړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان او هند تجارت د سیکټرانو ترمنځ په روانو خبرو اترو کې پاکستان هند ته د ډیر غوره هیواد د حیثیت لور کولو انکار کړی دی. د دواړو هیوادونو د تجارت سیکټرانو نن د دویم ورځې لپاره هم د پاکستان د مری په سیمه کې خبرې اترې وکړې. د دې خبرو اترو مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکو ته نور وده ورکول دي. د پاکستان په کراچی ښار کې د سمندري ځواکونو پر بس په سوی برید کې د وژل شو کسانو شمیره 50 ته رسیدلې ده. په وژل شو کې د سمندري ځواکونو دوه عسكر او یو شجنه ډاکټر هم شامل ده. د پولیسو یو مشر افتخار تارر مشال ریډو ټول چې چاودیدونکو مواد د کارساز په سیمه کې د سړک د غاړې شخړل شوی وو. یو عیني شاهد مشال ریډو ته وویل،
شارع فیصل پہ ہم اتر ہی تھے کہ یہ بلاسٹ ہوا ہے ہمارے بالکل پیچھے والی گاڑی.
شارع فیصل منگ روان وہ چیز منگ نہ روستا یو گاڑی کی چودن اوشوا زما اور ار نوید ما سرا پ موٹر سائیکل ناست ہو د چودن آواز درات لو روستا چیز لگ مخ کے لاڑم ہم موٹر سائیکل میں د سرک پگاڑ ودر ولو ندی وقت کے زما اور ار زما د موٹر سائیکل نا غرزے دلی وو.
د پیښې یو عیني شاهد. د یادونې وړ ده چې د کراچی په ډیفنس او بلدیا ټاون کې دوه ورځې وړاندې هم د سمندري ځواکونو په بسونو برید شوی چې پکې 4 کسان وژل شوي او تر 50 زیات ټپیان وو. د مومند ایجنسی د صافي تحصیل کې د مځکی ماین لاندې د ماین د چاودیدو له کبله د امنیتي ځواکونو یو عسكر وژل شوی دی او 15 نور زخمیان دي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
دا پولیټیکل انتظامیه سرچینه وای چې په الینګار تحصیل صافي کې د عسکري قوتونو په یو ګاډي بارودي سورنګ 14 نوښوا چې پکې سوار غړو کې یو غړی مړ او نور 15 زخمیان شوي دي. د پیخي مسؤلیت ته محمد ایجنسی وسلوالو طالبانو په خپل سر اخیسته دي. د تحصیل بایزای په سیمه غیرډن کې وسلوالو طالبانو یو کمیونټي هیلث سنټر هم په بارودي موادو ډنګولې دي.
شانواز ترکزی د ریپورټونو وایي د کندهار د هغه جیل مشر سره لخپلو ځینو لوړپوړو ملګرو سره نیول شوی لکه مزایز خرڅي په سلګونو طالبان د سرنګ لالاري تشتیدلی وو. ویل کېږي چې د جیل د امنیت مسول جنرال غلام دستګیر د لومړنیو پلوټونو وروسته نیول شوی دی. د کندهار د گورنر ویان د جیل د ځینو چارواکو د نیولو تصدیق کړي خو له نمونو ورکولو څخه انکار وکړ. د دوشنبه پر ورځ د کندهار له جیل څخه شاوخوا 1500 طالب وسوال د سرنګ دلاري په تیښته کې بریالي شوی وو. د شام د بشری حقوقو ډلوایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مزارچان کرزت په خپل سو ګامونو کې تر اوسه پورې 1500 وګړي وژل شوی دي. د بشری حقوقو سازمان سواسیا وایي د شام چارواکو په زرګونو خلک نیولي او یو شمېر کسان یې لا درګه کړی دي. نن په خپل جاری کړی شوی بیان کې سازمان ویلي چې دوی د وژل شو 1500 کسانو نمونه لري. دوی په نړیوال ټولنې غږ کړی چې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره دي ګامونه واخلي. تر دې وړاندې د چهارشنبه په ورځ امنیتي شورا د شام لخوا د مزارچان پرزت د تشدد د دلو په یو غړ بیان ورکول نسو سلا. د روسیا او چین ترڅنګ ځینو نورو هیوادونو د دې مخالفت وکړ. بلخوا د برتانیې د بهرنی چار وزارت ویلي چې د شاهي کورنۍ د واده پلړ کې شام ته ورکړل شوی بلنه بیرته اخیستې ده. د وزارت په وینا د بلنه په شام کې د جمهوریت پلاو مظاهرچانو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا د اخیستل شوو ګامونو په ترڅ کې اخیستې دي. د جمعې پر ورځ د شاهي کورنۍ د غړي شهزاده ویلیام او د هغه د ملګري کیټ میډلټن ترمنځ واده کیږي. برتانیې د بلنه له هغه وروسته اخیستې کله چې د هغه هیواد ځینو مخالفو ګوندونو او د بشري حقوقو ډلو پر حکومت نیوکې وکړې. په فلسطین کې فتح او حماس ډلو ترمنځ د جوړجاړي وروسته اسرائیل او د هغه اتحادي امریکا اندېښنه ښودلې ده. حماس او الفتح په غزه تراډه او لویدیځه غاړه کې د یو بل مخالفه حکومتونه جوړ کړي دي. اسرائیل وارد مخه د یو داسې فلسطیني حکومت مخالفت کړي چې پکې حماس هم شامل وي. اسرائیل وایي حماس اوس هم د دوی د تباه کولو پالیسي ته دوام ورکړي، خو د فتح ډلې لخوا په خبرو اترو کې برخه اخیستونکي غړي عظام الاحمد په خبر کانفرنس کې وویل چې یووالی د دوی لویه وسله ده.
حماس هي جزء من النسيج الوطني الفلسطيني.
حماس د فلسطین د ملي جوړښت برخه ده. فتح، الديمقراطية، الفلسطينية او جبهة النضال هم د ملي جوړښت برخه دي. دا ټول فلسطینی برخه او قوتونه یو شان دي. نن سبا موږ د قبضګرۍ پر ضد یو طاقتوره وسله لرو چې زموږ ملي یووالی نوميږي.
د الفتح یو مشر عظام الاحمد او وروستی خبر هم دا دی چې په جنوبي امریکا کې باد و باران، تنه او سمندري طوفان لشتو لږه 168 کسان وژلي دي. په الباما ریاست کې چارواکي وایي د چهارشنبې پر ورځ 128 مړي رپورټ شوي وو، او دا شان په میسیسیپی کې د 2 کسانو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. په کراچۍ ښار کې د کارساز په سیمه کې د نیوی په بس حمله شوې ده. معلومات په واوري. د پاکستان د خارجه چارو دفتر د وال سټریټ جورنال لیکنه دروغ ګڼلې چې ګینی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغان ولسمشر حامد کرزی ته ویلي د امریکا پر ځای د چین او پاکستان سره اړیکې ټینګې کړې. پرې د خارجه چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي په پیښور کې به سبا د امن نړیوال کانفرنس کېږي. د افغانستان نه ورله یو شمېر لیکوالان او شاعران پیښور ته تللي دي. یو لیکوال د دې کانفرنس د اهمیت په اړه وایي
امن هغه څه دی چې په اوس وخت کې د ډیورین کرښې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو تر ټولو سخت ضرورت دی. موږ هیله من یو چې څه نتیجه به ورکړي. نړیوال هم په دې پوهېدلی دي چې یوازې پښتانه کولی شي چې خپلمنځي جوړجاړي سره خپلې ستونزې له منځه یوسي.
په پېښور کې یو شمېر ماشومان چې د سکولونو نه وتښتي وایي چې وجه یې د استادانو خراب سلوک دی. تاسو مشال ریډیو اوره. په کراچۍ کې د کارساز په سیمه کې د سمندري ځواکونو په بس بمی حمله شوې ده. د وروستي رپورټونو تر مخه په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي چې پکې سمندري سرتیری او لاروی خلک شامل دي. دا په کراچۍ ښار کې په 3 ورځو کې 3 حمله ده چې د سمندري ځواک د سرتیرو په بس ترسره کیږي. 2 ورځې مخکې هم دا ډول 2 پرله پسې حمله شوې وي. نور حال د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال سفر کریمی راکوي.
د پولیسو په وینا 14 د کراچۍ په مشهور سړک شارې پیسل باندې واقع د کارساز په سیمه کې شوې ده چې په ترڅ کې یې د سمندري ځواکونو بس پنخه شوې ده. د پولیس چارواکو په خبره 14 کې 3 کسان وژل شوي دي. د سمندري ځواکونو د ویان په وینا 14 کې د سمندري ځواکونو 2 سرتیری محمد یامین او امتیاز احمد وژل شوي او 1 نور جوبل شوي دي. یو لاروی 19 کلن نوید سلیم هم د دې پیښې ښکار شوی دی. د پلټنې د پولیسو مشر افتخار تار په خبره 14 د سړک په غاړه د ځای په ځای شوو 14 موادو په ذریعہ شوې ده، کوم چې د ریموټ کنټرول په ذریعہ چول شوې دي. دی وایي دا 14 هغه 2 14 ته ورته معلومیږي کوم چې 2-3 ورځې مخکې شوې دي. بم د شارې پیسل په لوی سړک خخړې شوې وو چې د ریموټ په ذریعہ چول شوې ده. دا 14 د هغه عناصرو کار کې دي شي چا چې 2 ورځې مخکې حمله کړې دي. په هله ټوله سیمه پولیسو په ولقه کې خستې ده. د 14 د ځای څخه د شواهدو در ټولولو کار مکمل شوی دی. د اینی گواهانو په وینا 14 په ځای کې کند جوړه شوی ده، او د 14 له وجې په سړک د تیریدونکو گاډو شیشې هم ماتې شوی دي. د وژل شوی لاروی تر او د پیښې اینی شاهد د 14 په اړه داسې وایي شاره فیصل مونږ روان وو چې زمونږ نه وروسته یو گاډی کې 14 وشوه. زما وراره نوید ما سره په موټر سایکل ناست وو.
د چاودنې اواز دراتلو وروسته چې زلګ مخ کې لاړم او موټر سایکل مې د سړک په غاړه ودرولو نو دې وخت کې زما وراره زما د موټر سایکل نه غورځېدلې وو. بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي چې په چاودنه کې 2.5 نه 3 کیلو پورې چاودیدونکي مواد استعمال شوي دي. څه کم 4 کاله مخکې په همدې ځای کې د بېنظیر بوټو د هر کلي په قافله 2000 مرګي حمله شوې وې چې پکې د پیپلز ګوند په لسګونو کارکنان وژل شوي وو. یاد دی وی چې 2 ورځې مخکې هم د کراچۍ په ډیفنس او بلدیه ټاون په سیمو کې د پاکستان سمندري ځواکونو په 2 بسونو ورته حمله شوې وې چې پکې 4 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات زخمیان شوي ول. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې د نیوی په بسونو د حملو په اړه تاسو د کراچۍ نه د ظفر کریمی دا رپورت واورید. په کراچۍ ښار کې له 3 ورځو راهیسې د سمندري ځواکونو په بسونو 3 بریدونه ترسره شوي دي چې د رپورټونو تر مخې پکې 9 کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې ولې سمندري ځواکونه په نښه کیږي او آیا دا د ترهګرۍ د روانې لړۍ برخه ده او که نه تر شا یې بل څه دي؟ د مشال ریډیو کارکوونکي ګلایا زدا پوښتنه د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه اجمل خټک کشر کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
کراچی کې دا تاثر دی چې هغه دهشتګرد چې هغه په د ملک په مختلف حصو کې لګیا دي خپل کارویان کوي، دا د هغې کار دی او لکه د دې چې کم انداز دی طریقه کار دی او دې سره سره د دې چې کم اهداف دي نو هغه دا ظاهروي چې دا هغه خلک د دې شاته نه دي چې کم په دلته کې پولیسانی یا د نورو کشالو کې ملوث وو او دلته کې به ټارګیټ کلینګ کولو. دا خو کېدای شي چې هغه خلک دوی په بیا باندې یا په دی ورسره تړون وي، لیکن چونکې دا اهداف چې کم دي هغه دا ظاهروي چې دا هغه تنظیمونو کار دی چې هغه په ټول ملک کې لګیا دي او د دهشتګردۍ وارداتونه کوي.
اجمل کشر صاحب، دا راته وایي چې په کراچۍ کې امنیتي ځواکونه، رینجرز دي، پولیس دي، د غشاني نیم فوجي کم دستي دي، هغه هم هغه کوي او وفاقي حکومت هم وار په وار دا خبره کوي چې د کراچۍ امنیت چې دی هغه به هغه لپاره به کوټلې ګامونه پورته کیږي. نو آیا تاسو څه ګورئ چې د حکومت لخوا د امنیتي چې کوم ګامونه پورته کړی شوي دي هغه کافي دي؟
هغه خو کافی ځکه نه دی چې دې سلسله کې وسه پورې بالکل صدباب نه دی شوی. په کار دا دی چې په دې کې کمی راغلی وی، لیکن هغه کمی په بجای هغه ورځ په ورځ په دې کې نور هم شدت پیدا کیږي. نو حکومت دې سلسله کې بالکل ناکام ښکاري او په ملک په نورو حصو کې هم چې حکومت کم دعوی کوي کاغذ کې دغه سي رښتیا وی، نو د دې چې کم لاړ د دې دهشتګرد او انتها پسند هغه به ورته پرې ماته شي وی. بس یو لکال نه دی وی چې مونږه دومره خلک ووجل شو، ووجل کړلو او یا مونږه گرفتار کړل شو، لیکن دا ښکاري چې د دې دعوی چې کم دی هغه محض دعوی دی او په دې کې صداقت ډیر کم دی.
دا راته وایي چې د سیاسي ګوندونو لخوا په کراچۍ کې چې کوم زده د اړې غړې چې کوم د هدفي وژنو لړۍ ده او په خاص توګه په بهري ځواکونو دا دریم بریج چې کوم وشلو، نو په دې اړه معنی دوی صلاح عمل یا حکومت سره د دې څه ټاکلې دی کنه؟
دې کې چې کوم لکه موثر قوتونه دي هغه خو یو بل سره دومره اختلافات دي چې هغه یو بل کمزوري کولو د پاره هر قسم عملیات کوي او کم نور سیاسي قوتونه دي چې هغه اثر ور رسوخ نه لري. هغه کا دې سلسله کې څه لکه کوششونه کوي هم لا هغه به اثر پاتې کیږي. ضرورت دې خبرې وي چې هغه سیاسي قوتونه چې هغه په دې سن حکومت کې شامل دي هغه په مابین کې یو څه اشتراک عمل پیدا شي، خدای هغه په مابین کې ډېر زیات تضادات دي او دې سره سره دلته کې چې کم صوبایي حکومت ته هغه هم ناکامه دي. رینجر دي او که پولیس دي هغه دلته کې لکه کثر ګامونه اوچت دي، نو بیا مطلب دا چې سیاسي اثرات دومره زیات وي چې هغه نتیجه نه پیدا کوي او د سره سره دلته کې چې څوم شوی دی د هغه د رینجرز او د پولیس په موجودګۍ کې شوی دی نو کدل ته کې اشتراک عمل جوړ هم شي نو د هغه فائدہ ځکه نشته دا چې دلته کې د هر چا خپل خپل مفادات دي هغه بظاهر داسې خو خبرې کوي لیکن دوی ټولو قوتونو کې د اخلاص ډیر زیات کمی دی او ځکه په ښار کې امن نه قائمیږي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان خارجه دفتر د وال سټریټ جرنل هغه آرټیکل دروغ بلل دي چې ګینی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان په خپل تیر او دوره کې په ولسمشر حامد کرزی فشار غورځولی دی چې افغانستان د امریکا د مرستو نه لاس واخلي او په بدل کې د پاکستان او چین مدد ترلاسه کړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه د عالم زیب خان په ریپورت کې.
د خارجه دفتر اسلام آباد نه ترلاسه شوی بیانیه کې د دغه دفتر ویاندې تهمینا جنجوا د امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنل کې خپور شوی د میتیو رزمبر آرټیکل بیخي دروغ ګڼلې دی او ویلي دي چې دا تور هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې پاکستان په افغانستان د فشار غورځولې دي چې د امریکا د کومک نه لاس واخلي. بیانیه زیاتوي چې د افغانستان په پرمختګ کې د امریکا کردار ډیر مهم دی او همدا وجه ده چې راتلونکي میاشت کې د افغانستان پاکستان او امریکا د اعلی چارواکو د یوې مهمې غونډې بندوبست هم شوی دی. د وال سټریټ جرنل په دغه آرټیکل او وروستو د خارجه دفتر له طرفه د دې غندنې په حال چې کله موږ د سینیئر خبریال امتیاز ګل نه پوښتنه وکړه نو هغې په جواب کې وویل
مضمون تغییر اساس چې دی که سارایی ده دې کې څه حقیقت دونه نشته دی. البته دا هم یو حقیقت دی چې د امریکې او کرزی منځ کې لږ خبرې اترې دونه دا وخت کې ښه نه دي. هغې یو بل سره پخلام نه دي ډېر زیات د دې په وجه کرزی صاحب ته همدا احساس شوی دی چې دا هم اوس وخت چې دی بس آخري دا یو دور دی د صدارت نه هو دا هغه خیال دا دی چې که پاکستان سره تماس ونیسي نو کېدی شي ورته څه فایده ورسي. اساس گیرانی سے باو جان کیانی سے باو کابل تتلی موال تا داگی فیصلم دا شوی دا چی مونگ با دوارا یوزے با کار کو دے دا پارا.
بلخوا دا خارج چارو کارپو او افغانستان کی دا پاکستان پخوانے سفیر رستم شاہ مومن هم دا خارج دفتر دا دریز مرستیا کوی او وای چی دا وال سٹریٹ جنرل دا آرٹیکل سک اسما بنیاد نلری.
دا وال سٹریٹ جنرل خبر کے مونگ تا اس حقیقت نخداری زکی چی پاکستان افغانستان تا وای چی تاسو دا امریکی انحصار پاکستان
د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د رواني میاشت په 14 نیټه د افغانستان په ورځنی دوره تللی وو. هم د وزیر اعظم په دغه دوره د وال سټریټ جنرل یو آرټیکل کې ویلی شوی وو چې دغه وخت یوسف رضا ګیلانی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته ویلی وو چې د امریکا د کومک نه لاس واخلي او په بدل کې د پاکستان او چین کومک ترلاسه کړي. ولې د پاکستان خارجه دفتر په دغه آرټیکل کې لګول شوی تور دروغ بلی؟ عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په فارن پالیسی ویب پاڼه کې لیکوال سټیو لیون یو مقاله لیکلې چې وایي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغان ولسمشر حامد کرزی نه غوښتنه کړې چې امریکا پر ځای د چین سره اړیکې ټینګې کړي. دا چې د دې لاملونه څه دي او د امریکا لپاره به په افغانستان کې د چین د پیاوړي رول څه معنا وي، د دې مقالې په غټو ټکو کې به واورو. فارن پالیسی ویب پاڼه کې لیکوال سټیو لیون لیکي، داسې خبرې اورېدل کېږي چې پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزی نه غوښتنه کړې ده د امریکا پر ځای د چین سره ملګري ملګرتیا وکړي. د لیکوال په خبره دا کومه عجیبه خبره نه ده، ځکه چې که او کتل شي نو د منځنۍ اسیا نه چې کوم تیل او قدرتي ګاز نورو هیوادونو ته ورکول کیږي، په سیمه کې په دې لړ کې د چین یو مهم رول د امریکا د دلچسپۍ سره سم دی. لیکوال د وال سټریټ جرنال رپورټ ته په اشاره کولو سره وایي، څو ورځو مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کابل کې حامد کرزی سره د لیدلو پر مهال ویلي چې امریکا چوکې د اعتبار وړ نه ده، افغانستان له بخداوي چې د پاکستان سره یو ځای شي او د چین سره اړیکې ټینګې کړي چې دا ډول د امریکا پر ځای چین د دوی نوې ساتونکي شي. خو د وال سټریټ جرنال لیکوال ماتیو روزنبرګ په خبره، کله یې چې د امریکایي چارواکو نه د دې په اړه پوښتنه وکړه، نو هغوی په افغانستان کې د چین د پیاوړي رول په اړه وویل چې دا یوازې یوه خیالي خبره ده. لیکوال سټیو لیون وایي، کېدی شي د امریکا دا سوچ سم وي، ځکه چې چین به نه غواړي په خپل رضا ځان په افغانستان کې ګیر کړي. خو لیکوال وایي، پکار د واشنگتن د خپلې ګټې لپاره چین پر دې آماده کړي. دا چې ولې باید امریکا داسې وکړي، لیکوال یې وجه بیانوي او وایي، امریکا د ډېرې مودې راهیسې دا دلچسپي لري چې د پخوانی شوروي اتحاد برخې چې اوس آزاده او خپلواکه دي پیاوړې کړي او ورباندې د روس کنټرول کم کړي. په دې لړ کې دوی غوښتل چې په کازاکستان او ترکمنستان کې د تیلو او د قدرتي ګیس د بهر لیږلو لپاره د دوی یو داسې سیستم جوړ کړي چې د مالي لحاظ سره دوی خود مختاره شي. خو د لیکوال په خبره دا پلان کامیاب نه شو، ځکه چې د هیوادونو نه غوښتل چې روس ته را وپاروي. لیکوال زیاتوي، د دې ځای یو بل استراتیجی کامیاب شوه چې پکې چین، کازاکستان او ترکمنستان له یو بل سره په مرسته د تیلو او ګاز پایپ لاین جوړ کړ. نو دغه شان د منځنۍ ایشیا لپاره د روس د تیلو او د ګاز لویو کمپنیو ترانس نفټ او ګاز پروم پر ځای یو متبادله لاره پیدا شوه. لیکوال زیاتوي، په پاکستان او افغانستان کې د ثبات راوستلو د چیلنج په ترڅ کې د حل راوستلو لپاره تر اوسه بیجینګ ته دعوت نه دی ورکړل شوی، ځکه چې په امریکا او غربي نړۍ کې د چین د پوځي، تجارتي او سیاسی عملیاتو په اړه ښه فکر نه کیږي. لیکوال وایي، د امریکا د پوځ مرکز پینټاګون په افغانستان کې د سړکونو او د انرژۍ پایپ لاینونو او د بجلیګرو داسې یو نظام جوړولو کې دلچسپي لري چې دغه سیمه د ټولې نړۍ سره په رابطه کې کړي. لیکوال په اړه وایي، د حقایقو په بنیاد د دې کار امکان کم ښکاري، خو که چېرې چین په دې کې را یوځای شي او دا کار په لاس کې واخلي، نو بیا به ممکنه شي، ځکه چې په دې لړ کې د چین ریکارډ ډېر ښه دی. لیکوال وایي، پاکستان به ښه نتیجه دا ګڼي چې افغانستان دې طالبانو ته یو وارې بیا خلاص شي، او دا پکار ده امریکا خپه نه کړي، ځکه چې جنگ یې د القاعده سره دی نه کې د طالبانو سره. لیکوال وړاندې لیکي، د چین په فکر د هغوی لپاره مهمه خبره دا ده چې د ژینیانګ د صوبې ویګر خلک تر خپو لاندې کړي، ځکه چې په اړه فکر کیږي د دې صوبې د هان خلکو حاکمیت ختمول غواړي. نو په دې لړ کې یې ځکه ډېر اویګر خلک منځنۍ ایشیا، افغانستان او پاکستان ته شړلي دي. لیکوال وایي، په دې وجه به چین نه غواړي چې په افغانستان کې د یاغي توپ ته وده میلاو شي، کوم چې د امریکا هم یو غټ هدف دی. اوریدونکو، په سیمه کې د چین کردار په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بونیری د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو په مرکز کې د چین د چارو د پوهان ډاکټر زاهد انور سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي، چین په سیمه کې څومره مهم رول لري؟
د چین کردار خو ډېر مهم دی په دې سیمه کې. که چېرې موږ وګورو نو ساؤت ایشیا کې هم د چین کردار شته، چې اوس د سارک ایسوسیشن چې کوم دی، کوآپریشن ارګنایزیشن، د سارک ابزرور ممبر دی او د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن ممبر دی. نو دا هغه په وسط ایشیا کې، په ساؤت ایشیا کې، په ایسٹ ایشیا کې چې کوم آسیان ممالک دي، فلپین، ملیشیا، تھائیلینڈ، هغه ریجن کې هم چین اهمیت دی. په دې خطه کې چین یو مهم رول لري. چینا اکانومي معیشت ډېره ترقي کړې ده د چین شاپینګ د اصلاحاتو په وجه. نو د هغې اصلاحاتو په نتیجه کې چین معیشت ډېر مضبوط شو. نو هغه د سیمې د ملکونو، د وړو ملکونو ډېر مدد کولی شي. نو په دې خطه کې د چین اهمیت روز تر روزه سي واقع کیږي.
تر هغه لري پرد چې دا کومه جګړه ده یا دا کوم کمپاین روان دی، دې کې چین چرته ولاړ دی؟
نو د نړۍ سره دا خو ډېر اهم سوال دی. د ملکونو تعلقات د جذباتو نه زیات په مفاداتو باندې دي. چې موږ تر هغه لري ګورو، نو که چین دی، که امریکا ده، که هندوستان دی، که پاکستان دی، دا د دهشتګردۍ یا د ترهګرۍ په دې هغه باندې دی متفق دي. دا د تروریزم خلاف ټول یو هغه دي. تاسو ګورئ نو په افغانستان کې د موجوده حکومت کې، کرزی حکومت، د بونې کارډ نه پس چین ډېر زیات پیسې لګولي، انویسټمنټ کړی، ډېر پروجیکټ شروع کړي دي.
تاسو وی چې د چین او پاکستان مفادات یو دي، دا څه خو نه ده ډاکټر صاحب چې د چین او پاکستان مفادات او د امریکای مفادات د کیسه توپیر دي، د کیسه فرق دي؟
نو دې ته داسې الخ نه کتل زما په خیال دا به د حقیقت پسندانه هغه نه وي. د امریکای او د پاکستان که تاسو وګورئ نو ډېره حده پورې هلته چې پاکستان دا غواړي چې افغانستان یو پوره امن ملک وي، هلته کې ترهګري نه وي، هلته امن وي. ځکه چې هلته امن نه وي نو د هغې ډېر بد اثر په پاکستان باندې غورځېږي. نو د چین او د پاکستان مفادات تر ډېر حده پورې دې حوالې سره یو دي، خو دا راتلونکي وخت چې کوم دی دا ډېر زیات اهم دی. ځکه چې امریکا غواړي چې په 2014 کې هغه د دې ځای نه خپل هغه کم کړي. نو د هغې د پوج د کمی سره به د خطه کې چې کوم ملکونه دي، که چین دی که پاکستان دی که هغه وسیسیا ده که نور، نو د دې ملکونو به اصلي ملکونه بدلای چې دوی به اهم رول پلی کوي.
تاسو څه خیال لی چین په دغه سیمه کې د امن په ځای کولو دپاره څومره مهم دی، څه کردار ادا کولی شي؟
چین خپل مفادات چې تاسو وګورئ نو د چین یو علاقه ده سینکیانګ ورته وایي. نو د هغې خلک چې دي اکثریت مسلمانان دي او هغې نسبي لحاظ سره د وسطي ایسیا د ملکونو سره یو دي. نو دغه سیمه کې دا سینکیانګ صوبه کې دا ډېره لویه ده او په دغه کې اکثریت د مسلمانانو دی. او هلته هغه چې دی د هغه ځای هلته کې چین چې دی دغه مسله ورته پېښه ده چې سینکیانګ کې امن راولي او د افغانستان کې امن نه وي. نو چین دا ګڼي دا خیال کوي چې یاره د سینکیانګ صوبه کې هم معامله د هغې دپاره مسلې جوړېدلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
په داسې حال کې چې د شام په ولسمشر بشار الاسد د نړیوالو هیوادونو لخوا د مظاهرشانو د غوښتنو د منلو لپاره فشار مخ په زیاتېدو دی، د بشري حقونو یوې ادارې ویلي چې تر اوسه په حکومت ضد مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو لخوا 453 کسان وژل شوي دي. په دې اړه د هارون باچا رپورټ اورو.
د منځنی ختیځ په هیواد شام کې د تاوتریخوالي پیښو ته په کتنې نړیواله ټولنې د صدر بشار الاسد له حکومت غوښتي چې خپل ځواکونه دې د سوله ییز مظاهره کوونکو له زورولو او وژلو څخه رامنی کی. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه ښایي د صدر الاسد ځواکونه سره له خپلو ټینکونو د شام د جنوبي ښار دارا په شمول په نورو یو شمېر سیمو کې د حکومت مخالفه مظاهرو د لمنځه وړلو په غرض ځای پر ځای کړل شوي دي. په داسې کې جرمني 13 ورځ د اروپایي ټولنې لخوا د شام په سیاسي مشرتابه د بندیزونو لګولو د وړاندیز هرکلی وکړ چې د یادې ټولنې اجرایوي جرګه کې بیا ویلي د دمشق پر ضد د جزایي اقداماتو کولو لپاره په ګڼو لارو چارو غور کوي. د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې په برلین ښار کې خبریالانو ته وویل د شام له حکومت غواړي په سمدستي توګه په ملکی وګړو زور زیاتې کول ودروي او په دارا ښار کې د بشري تیریو د جاج اغستو لپاره عادلانه پلټنو پیلولو ته لاره هواره
کړي.
د شام حکومت خبره یو خطرناک حد ته ولیدا. کچری دوی په خپل چلن کې بدلون رانه وست نو نړیواله ټولنه به هرومرو عملو کې چې د شام پر ضد د بندیزونو لګولو پرته به ورسره بل کومه چاره پاتې نشي. د رایټرز خبر ایجنسی راپور وایي فرانسې په دغه هیواد کې د شام سفیر خارجه دفتر ته بللې تر څو دغه د حکومت د زور زیاتې د کړنو په اړه ورته خپل احتجاج ثبت کړي. راپور زیاتوي یو شمېر نورو غربي هیوادونو لکه برتانیې، سپین، جرمني او ایتالیې هم د ورته اقدام په کولو خپل اندېښنې د شام حکومت ته رسولې دي. په عین حال کې رسنیو د شام د بشري حقونو د یو سازمان سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس په حواله لیکلي چې وایي دوی ته د هغو 453 تنانو نمونه لاسو ته ورغلي چې د حکومت مخالفه مظاهرو پر مهال د شام د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا هم بیا د یوې اعلامیې په خپرولو 13 ورځ خبر ورکړ چې د روانې جمعې په ورځې په جنیوا کې د یادې شورا یوه ځانګړې غونډه رابللې تر څو په شام کې د رامنځته شویو مرګ ژوبلې د وروستیو واقعاتو ټل جاج واخلی. لبل خورا پرونه وای د امریکا حکومت هم لکه چې په کال 2004 کې په شام د محدود کچې اقتصادي بندیزونه لګولې غواړي دغه حکومت د دې د اوسنۍ وحشیانه کړنو په بدل کې د لا سختو بندیزونو سره مخ کی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا استازې میرمن سوسین رایس په دغه سازمان کې د 13 نه ورځې په خپلو خبرو کې وویل شام له غلط بیانې او کار اخلي چې د نوموړي په وینا د ایران مرستې هم په کار راولي. وزاید دې چې خپل خلکو ته وګونی سي صدر اسد په چالا کډول بهرانيان ملامتوي او بیا د ایران د مرستو په حس کې هم دې تر سو خپل خلک هم ها غرنګ وزوروي لکه سرنګي چې ایرانی رژیم په خپل هیواد کې دردوي په ورته وخت کې بیا هم په ملګرو ملتونو کې د شام استازي بشر جعفری په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د شام پر روانو حالاتو افسوس ښکار کړ خو ویل چې دغه نارامیو تر شا پټ سازشونه کار فرما دي
If you demonstrate peacefully, you are protected by the government.
که ته سوله ییز مظاهره کوې نو حکومت به دې دفاع وکړي او کنه په تشدد ګوتې پورې کوي نو بیا د نړۍ هر حکومت د دې لپاره چې امن او نظم قائم کړي بخپل ځواکونه کاروي تر څو د ودانیو او هم د بې ګناه وګړو پر وړاندې د خرابکارۍ او ظلم مخه ونیوي. د راپورونو پر اساس د شام حکومت په مظاهره کوونکو د وسلوال مزاحمت تورونه لګوي چې مظاهره چان یې ردوي او وایي د هغوی تحریک سوله ییز دی او په بدل کې د خپل هیواد ځواکونه په بشري تیریو تورنوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه د عبدالحی کاکړ ناور.
د پاکستان او هند تجارت د سیکټرانو ترمنځ پروانو خبرو اترو کې پاکستان هند ته د ډیر غوره هیواد د حیثیت لور کولو انکار کړی دی. د پاکستان د کراچی په ښار کې نن د سمندري ځواکونو پر یو بس په سوي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 50 ته رسیدلې ده. د شام د بشري حقوقو سازمان وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرچیانو پر ضد تشدد کې تر اوسه پورې 1500 عام خلک وژل شوي دي. اسرائیل او امریکا د فلسطینی ډلو حماس او الفتح ترمنځ په سوي روغه جوړه اندیښنه شوډلې دي. د جاپان پینوسینک کمپنی پر اتلونکو دوه کلونو کې د 15000 نوکرانو د ختمولو اعلان کړی دی. ریپورټونه وایي د کندهار د هغ جیل مشر سره لخپل ځینو لوړپوړو ملګرو نیول شوی له کوم ځای څخه چې په سلګونو طالبان د سرنګ لاري تښتېدلی وو. په جنوبی امریکا کې بادوباران، تنا او سمندري طوفان لږ تر لږه 160 کسان وژلي دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوریدونکو اوس یو بل ریپورت لرو چې اسرائیل په فلسطین کې د حماس او د فتح د ډلو ترمنځ د پخلاینې په فیصله سخت خبرګون خوده لیدي او وایي چې حماس یا د اسرائیل سره روغه جوړه وکړي او یا د فتح سره. په دې اړه د مشال ریډیو همکار ګلیاس ریپورت لري.
اسرائیل د فلسطین حماس او فتح ډلو ترمنځ د پخلاینې په پریکړې سخت خبرګون خوده لیدي. د فلسطین حماس او فتح ډلو ترمنځ روغ سره به په هیواد کې د عبوري حکومت جوړېدو لار هم هواره شوې ده. د 13 میاشتو خبرو وروسته د شروع په ورځ د مصر په قاهره ښار کې دوه ډلې سلا شوې دي. د پریکړې تر مخه به فتح ډلې سره غربي پټۍ او حماس سره به د غزا واک وي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر ایویک دور لیبرمن خبرداري ورکړی دی چې دا پریکړه سره لیکه ده او د فلسطین ادارې پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي چې د فلسطین صدر محمود عباس او وزیر اعظم سلام فائد نبا د مشري حیثیت بیرته واخستل شي. د اسرائیلو دی ګام سره به د فلسطین دواړه مشران په آزاد توګه په سیمه کې سفر نشي کولی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د فلسطین لپاره راغونکړی شوی مالیه هم کېدی شي کنګل شي. د اسرائیل وزیر اعظم د حماس او فتح ډلو ترمنځ د پخلاینې پریکړه رد کړې ده.
هرڅو د فلسطین څخه لفخور او شلوم ام اسرائیل او شلوم ام حماس.
د فلسطین اداره دی یا خو له اسرائیل سره سوله خوخه کی او یا د حماس سره له دواړو سره د سولې هیڅ امکان نشته. حماس د اسرائیل د ورانولو پر لور روان دی او دا خبره په ډاګه کوي. دوی زمونږ په خارونو راکټونه وري، دوی زمونږ په بچانو د ټانک ضد توغندي توغي. زما په اند د پخلاینې نظر د فلسطینی ادارې کمزورتیا ښیي او له دې سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا حماس خو به لویدیځ غاړه نیسي نه، ځکه چې غزا تراړه یې د مخه تر واک لاندې ده. زه هیله من یم چې فلسطینی اداره به په عقلمندۍ سره له اسرائیلو سره د سولې لاره غوره کړي. دا د دوی خوښه ده.
אני מקווה שהרשות הפלסטינית תבחר נכון, שהיא תבחר בשלום עם ישראל. הבחירה בידיה.
د اسرائیل بهرنو چارو وزیر لیبرمن دریز دری چې د فلسطین حکومت کې شامل ډلې دی باید د منځني ختیځ لپاره د سلور ډلو لخوا تر سره شوی امن پریکړه عملی کړي. د اسرائیل د دفاع چارو وزیر يهود باراک د فلسطین حماس یو جنايي ډله بللې ده او وایي چې دوی به کله هم حماس سره خبرو ته نکینی. قاهره کې د فتح پلوی مشر اعظم الاحمد وای چې دواړه ډلې په حکومت کې په شراکت سلا شوې دي او اتو میاشتو کې به ټاکنی یقیني کړي.
حماس هي جزء من النسيج الوطني الفلسطيني.
حماس د فلسطین د ملي جوړښت برخه ده. فتح الديمقراطية الفلسطینیا او جبهة الندال هم د ملي جوړښت برخې دي. دا ټول فلسطینی برخې او قوتونه یو شان دي. نن سبا موږ د قبضګرۍ پر ضد یو طاقتوره وسله لرو چې زموږ ملي یووالی نومیږي. رایټر خبری اجانس په غزه کې د حماس حکومت د ویان طاهر النونو د خلیلی کې چې فتح ډلې سره په ټولو ټکیو خبرې شوې دي او د عبوري حکومت په جوړېدو سلا شوې ده. ایران چې د حماس ډلې مرسته کوي د پریکړې هرکلی کړی دی او دا یې د فلسطین ځپلې هیواد د پرمختګ پر مخ ښه ګام بللی دی. اسرائیل د مصر لخوا د روغ جوړې بهیر پر مخ بوتلو ستاینه هم کړې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د سوات مشر سیاستوال افضل خان لاله د خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې که امنیتی ادارو په سوات کې لومړی سره د طالبانو مخنیوي کړی وي نو د ډېرې تباهۍ مخباني ول شوې و. نوموړي دا هم ویلي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو کې یوازې په سلورو کې یوه برخه طالب وسله وال نیول شوې دي. د ښاغلي افضل خان لاله د سرګندونو په اړه غلام خاص رپورټ لري.
د سوات د سیمې بزرگ سیاستوال او لسی مشر افضل خان لاله په پیښور پریس کلب کې په پروګرام میټ د پریس کې خبريالانو ته خپل وینا کې وویل چې په سوات کې د پوځي عملیاتو لوجي امن په ذکر شوی دی. ولې په دې عملیاتو کې په سلولو کې یو برخه وسلوال نیول شوی دی او درې برخه وسلوال نه خو وجل شوی دی او نه نیول شوی دی. د وویل چې په سوات کې زی په زی د وسلې مندل او د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ انختی د دغه خبري ثبوت دی او په دې کې به وخت لګي چې دې سیمه کې په مکمل توګه امن پزې کړی شي. په سوات کې د پوز لخوا د ماورای عدالت د وجنو د پښتنې په جواب کې افضل خان لاله وویل چې کوم خلک اوس د انساني حقوقو د سرغړونې خبرې اترې کوي هغه د وسلوالو طالبانو په دور کې ولې دغه خبرې نه کولې.
چې د دین مخ کې چې زمونږ بچی الاله ول چې وای مور ورته وای چې ما دا بچی چې تاسو سره دی مړی کوي الاله وای با الاله کوي. ان دا زمونږ د نشور دی دا زمونږ بوهان دی. آیا چې زمونږ سره څه کېدل نو هغه هیومن رائټس کې شو مګنه څوک راغلی زمونږ نه تاسو غړي چې هیومن رائټس سره کی چې زمونږ پیغلې جنګي د سړو پمنس کې په درو والے هیومن رائټس سره څوک خرشوي او اوس چې دا کومه ایکسترا جوډیشل کلینګ کې دا پاک آرمی چې کوم دا زمونږ یو رګنایز ادارہ دا کنا شکل مت مونږه تکلیف راځي خو ماغه ادارې دا واسه دا غيو نظام دې نه تاسو خیال ځای باګار میږي کوم طالبان.
افضل خان لا زیاته کړه چې کچری په وخت د هیواد ادارو خپل کردار تر سره کړی وي نو په سواد کې چې څو شو نو هغه به نه کیده.
طالبان چې خلکو کورونه الو زول بچی ولا لول زدو ګوله ولګي دم زما ور رسالور ګوله ولګي هغه وخت چې دا ارسه کېده ګزمنګ دې دارو فعال رسای کړی وي لکه څنګه چې مغرب کېږي هغه ځان شیطان کوي خو هغه موخه ده نه سي.
افضل خان لاله خبريالانو ته خپل وینا کې دا هم وویل چې د دوی د فکر وو چې یو شتمه پیړۍ به د امن او انسانیت پیړۍ وي ولې د یو شتمه پیړۍ په اولنۍ لسیزه کې تباہی خوره شو. خبريالانو ته خپل وینا کې افضل خان لاله وویل چې ترګرۍ ټوله نړۍ اغیزمنه کړې ده ولې تر ټولو زیات تاوان پاکستان او افغانستان کې پښتون مېشتو سیمو ته رسیدلې دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
او ریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په پیښور کې به سبا د امن نړیوال کانفرنس ترسره کیږي. په دې کانفرنس کې به د نړۍ د ګډ ګډ نه پښتانه شاعران او لیکوالان برخه اخلي. دا چې د روانې ترګره د مخنیوي په لړ کې د دې کانفرنس اهمیت څه دی په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غاص رپورت لري.
د امن په نوم دې کانفرنس په اخلا د نړیوال پښتو کانګرس چیرمن جهانزیب نیاز مشال ریډیو ته وویل
امن چې کوم نه ده مینه ده جنگ چې کوم نه ده نفرت ته او دغه وجه ده چې شاعرانو ادیبانو هم دا فیصله وکړه چې هر چا په دې باندې خپل کوشش کړي لیکن مونږ هم میدان ته راځو او ګورو چې قدم په دې کې څومره اهم کردار ادا کوي.
دا چې په دې منطقه کې د رواني ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې به د ټولي نړۍ نه راغونډ کړي شوی پښتانه شاعران او لیکوال څه کردار سره کړی. د دې پښتنې په جواب کې د نړیوال پښتو کانګرس یوې مشرې ډاکټر میراج همایون مشال ریډیو ته وویل
او دای کی مونږه د احساس واچو چې تاسو مونږه انټلیکچوالز دي علي مان چې کم دي حواله چاغه ولی چپ دی په دې باندې ولې غن کې خبره نه کوي ځکه چې دا کم حالات جوړ شوی دي زمونږ د صبح کې مونږ دی باندې ډیر زیات پریشان یو ډیر پتنګ یو ناغه خو خدای د هلي زلي وغم تور تیر کامیاب سره دا نو به مقصد زمونږ برابر شي خیر ټول په دې باندې خبره کوي مونږ امید لرو چې دا आवाज به تر لری لري او دا هغه خلک چې چا د حالات جوړ کړی دی غي باندې باسه انداز شي او خو دوی می جنگ عظیم ته وګورای ک په شاته لاړ شي هیستوري ته وګورئ ته قلم که خود زور دی چې هغه خود تور نه زیات زور لري خو زمونږ بدقسمتي دا وه چې هغې لیکوال په دې باندې کول لیکل په کول خو چا راغونډ کړي نه دي مونږ هغه وکړله چې ټول راغونډ کړی دی یو پلیټفارم نه مونږ دا خبرې وکړو نو هغې به الکړي زیات زور اثر زیات کوي که نه.
د عالمي پښتو کانګرس ډیپټي جنرل سیکرټري لیاقت امین مشال ریډیو ته وویل چې دا کانفرنس په غیر سیاسي بنیاد رابلل شوی دی ولې ټولو سیاسي ګوندونو او د پوهنتونونو استادانو ته پکې بلنه ورکړې شوې ده.
پښتو عالمي کانګرس یو غیر جماعتي بنیاد لري د دې هیڅ قسم سیاسي ایجنډا په دې حواله نشته چې یو سیاسي ګوند سره وابسته نه لري او دغه شان دا کانفرنس چې دی دا هم په غیر جماعتي بنیاد صرف او صرف د امن په نوم باندې راغوښتل شوی دی. په هغه کې پښتو شاعر ران دیبان او سونه منورین چې دی اغوی به د پښتون اولس په وطن باندې چې دا کوم جنگ را تپل شوې دی په هغه باره کې او داغي قبول کول او په دې و سیمه باندې د امن راوستو د پاره د خپل خیالات اظهار کړي.
د اپریل د 29 نیټه نه په پیښور کې د پښتنو شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو نړیوال جرګې نړیوال پښتو کانګرس د سوري لاندې دوه ورځنی نړیوال پښتو کانفرنس ته د امن کانفرنس نوم ورکړی شوی دی. غلام غوس مشال ریډیو
پیښور. اوریدونکو تاسو اوریدل د پښتو نړیوال امن کانفرنس با سبا له په پیښور کې ترسره کیږي. د دې لپاره د افغانستان د خوست نه یو شمیر لیکوالان او شاعران د مخکې نه پیښور ته را رسیدلي دي. دوی وایي چې په دې کانفرنس کې په بلنه ډیر خوشاله دي ځکه چې په سیمه کې امن غواړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د افغانستان راغلي د یو څو میلمنو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې را لېږلی.
پښتو نړیوال امن کانفرنس د افغانستان له خوست ولایت نه وډل لیکوال او خبريالان پیښور ته را رسیدلی دي. دوی وایي چې د امن او پیښور سره د ژور تړون په بنیاد یو ونی د مخه پیښور ته راغلی دي. سو تنوی مشال ریډیو ته وویل
زمانم تواب غرزنګ د خوست نه د امن کانفرنس ته راغلی او دلته د وخت راتلو هدف لري چې د دوستانو سره وګورو او په هغه مسایلو باندې مخکې له مخکې پوهاوی ته ورسیږو چې په دې کانفرنس کې به په بحث کیږي.
زمانو محمد رسول عادل په افغانستان کې د خصوصیت اوسیدونکو او دلته په خورته د امن جوړیدونکو کانفرنس لپاره راغلی یو. سیمینار نن په 15 ورځې مخکې راغلو نو موږ سواد تلاړو مردان تلاړو د لکو کې وګرځیدو د پښتنو ملګرو سره مو ولیدل کو ډیرو ډیرو کې کیناستو. دا چې موږ دلته د امن کانفرنس غږ واردو بلنه راکړل شو نو موږ ډیر خوښ شو ځکه چې موږ امن تلیواله یو. موږ هم د دوی نه دا چل زده کو دوی بل موږ نه دا چل زده کو چې څنګه پله سیمه کې امن راتلای شي.
نو مینور جان بهر ته له خوست راغله. زموږ دره تک عمده موخه خو په امن کانفرنس کې ګډون وو. په تیر وختونو کې موږ دلته راغلي وو د دې ځای خلک هلته تللي دي نو ټول خلک په دې پوهېږي چې د پولی هغه خوا ده که دې خوا ده د پخپلو کې رښتې لري راشه درشه لري مکتل په داسې پروګرامونو کې له دوی سره ګډون کړی دی دوی له موږ سره ګډون کړی دی. امن برخه کې ده که د فرهنګ و ادب په برخه کې ده مسایل هم شریک دي ژبه هم شریکه ده کلتور هم شریک دی دین شریک دی.
لیکوال او خبریال الیاس وحدت تمه لري چې د پښتون نړیوال امن کانفرنس به مثبتې نتیجې ولري.
د امن کلمه ډیره یادیږي او امن هغه څه دی چې په اوس وخت کې د ډیورین کرښې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو تر ټولو سخت ضرورت دی. حتی د ډوډۍ نه ورته امن ډیر ضرور دی. نو که چېرته موږ امن ولرو نو موږ به ژوند ولرو. دا زموږ لومړنۍ اړتیا ده او په دې لومړنۍ اړتیا ته موږ ډیر تږي یو د دې پوره کېدو ته او ډېر ورته لیوال یو د دې راتلو ته. په دې باندې به خبرې کېږي. موږ هیله من یو چې څه نتیجه به ورکړي ځکه په دې وروستیو کې د امن خبرې د کرښې دواړو غاړو ته یو څه تیزې شوي دي. نړیوال هم په دې پوهېدلی دي چې یوازې پښتانه کولی شي چې خپلمنځي جوړ جوړی سره خپل ستونزې لمنځه یوسي.
پښتو نړیوال امن کانفرنس به د اپریل په 9 نیټه د پیښور په نشتر حال کې پیلېږي او په 10 نیټه به پای ته رسیږي. په دې کانفرنس کې به د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ ترڅنګ پښتنو ته په اقتصادي سیاسي او تعلیمي برخه کې پرتی ستونزې تر بحث لاندې نیول کیږي او د حل لارې چارې به ورته لټول کیږي. باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور.
د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د ماشومانو د حفاظت او خیر خیګړې ادارې چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر بیورو ادارې د پنجاب لاهور کې د یوې چاپی دوران سلور کسان نیولې دي او داوی د ولکینې دوله سختول شوې ماشومان را خلاص کړي دي. په دې اړه د اسلام آباد نه دریاس مسخیل رپورت لري.
د ماشومانو د خیر خیګړې او حفاظت ادارې د ډایرکټر الفت عباس په وینا هغوی ته اطلاع ترلاسه شوې وه چې بعضې کسان د این جی او یا غیر سرکاري تنظیم په نوم ماشومان را تختوي او د جنسي زیاتی رستو د هغوی د مور پلار نه د پیسو اغستو په بدل دغه ماشومان هغوی ته حواله کوي. نوموړی زیاتوي،
ادارہ سیف لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن، بالکل چھوٹا سا کمرہ تھا اور جس میں 12 بچے انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔
دا سیف لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن پنم یہ ادارہ وا دیکھیے یہ بڑا شان کوٹا وا چپکے دولس معشومان مونگ دے بھی اطلاع پر اساس پدے چاپا اوہالا او سلور کسان مو اونیول دغشان دولس معشومان مہم ددیو دول کینا آزاد کرل دے معشومان تعلق دا پاکستان دا مختلف سیمو سر دے دا ادارہ معشومان دا مختلف اڈو مزارون او دغشان نور زائن راولی او دل تور سرا غیر انسانی او غیر اخلاقی کارونه کوي او بیا د هغه د مور پلار نه د هغه ماشومانو په سر پیسې اخلي.
تختول شوی ماشومانو کې یو شیباز نومیږي چې تعلق یې د پیښور حاجی کیمپ سره دی او وایي چې د لاهور په یو هوټل کې د کار د پاره درې میاشتې اگاهو راغلی وو. خو یو اونۍ وړاندې ورته یو تن وایي چې هغه پولیس والا دی او غواړي چې هغه تاڼې ته بوزي. د ماشومانو د تحفظ او د دې قانوني حیثیت په حق لا چې کلام مشال ریډیو د یوې غیر سرکاري ادارې سپارک د مشر ارشد محمود نه پوښتل نو هغه وی پختنه په جواب کې ارشد محمود وی چې حکومت له پکار دی چې تر خپل وسه ماجومان د یتیم خانو یا نور زینو نه لری وساتي او کم پیسې چې په یتیم خانو کې په دغه وړو خرج کیږي هغه د دې کورنۍ د مشر پلاس د هغه ماشوم د خصمانی او تعلیم د پاره خرج کول پکار دی. ارشد محمود زیاتوی
یو یتیم خانه چې کوم ده کنه هغه د خاندان نه بل بدل نه دی. زه وایم چې دا کوششونه پکار دي زمون په معاشره کې د خاندانی نظام چې کوم دی دا اوس هم ډیر مضبوط دی. تر ماما کتر ماشومان یتیمان شنو هغه ډیر خوشاله باندې راځي خیال ساتي. دا چې چې د غربت په وجه باندې بعض اوقات دی سړي خپل سره تیز ماشومان دی ضرور یا د بل چا په راش کې په بوج پر اتلی شي. دا غیر لپاره حکومت له پکار دي چې تاسو خاندانونو د کم چې داسې ماشومانو خیال ساتي دا غي سره مالی مدد کوي.
د ارشد محمود وینا وا چې د قدرتۍ آفتونو یا بلې داسې لوی پیښې دوران داسې قسم خلک خپل کارونو ته نور هم ګړندې شي او داسې کې د ماشومانو د روکېدو یره نور هم زیات شي. نو باید چې اولس او پخپله هغه ماشومان چې پوهیږي ځان د داسې خلکو نه لرې وساتي او څه قسمه زور زیاتی صورت کې پولیس یا بل چا سره تماس ونیسي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د ملک نورو برخو په ګډون هر کال په صوبه خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر ماشومان د سکولونو نه تختی. د دې نه وروسته د دوی د تعلیم بهیر ودرېږي او زیاتره پکې بیا مزدوري کول شروع کړي. دا چې ولې دا ماشومان تختی په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو همکار فواد علي شاه رپورت لري.
هر کال په خیبر پختونخوا کې پسونو ماشومان د سکولونو نه تختی. د ماشومانو د حقونو د تحفظ د پاره کار کوونکی یو غیر سرکاري کامی ادارې سپارک د یو رپورت تر مخه د سکول نه تختیدونکو د ماشومانو کې ګڼ شمیر مزدوري شروع کی او ډیر پکې پلارو کوسو کې کباړ غونډول شروع کی. د سکولنا د تختې دوه نه پس ډیر ماشومان د نشو هم عادت شي. د سکولنا د تختې دوه غټه وجہ دا ماشومان د استادانو وهل یادوي. دولس کلنا عمران څوک چې د شوتل باندې اوسیدونکې دی د نن نه یو کال پیلا د سکولنا او تختې دوه اوس دی یو ټرک سره مزدوري کوي.
متسم
د چاپلار چې مړ شوی دی د تیرو دوو کالونو د حاجی کیمپ په اډه کې کباړ غونډوي. د دې پوښتنې په جواب کې چې دا ماشومان په کباړ کې د ورځې 100 روپۍ ګټي اتکلنا ګل محمد وایي
سار پین پاوکان پینځه بجې راوزم چې اته زما یو نیم سل دوه سوه مې کړي بیا درې بجې راوزم پینځه بجې زما نو یو اتیا نوی مې بیا کړي.
د ماشومانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري کامی ادارې سپارک منیجر عمران ټکر په دې حقلا مشال ریډیو توای
لکه هغه ماشومان چې په غریبه په کورونو کې په سکولونو کې یا مدرسو کې یا په لارو کوڅو کې په غریبه مختلف قسم کې مختلف شکلونو کې تشدد کیږي چې دا غي هغه ماشومان هغه نفسیاتي تور باندې هم په غریبه اثرات ورودیږي او پاگی باندھی جسمانی طور باندھے او مسرات گردی گی اور دغ شان دغی تشدد پوجا باندھے دا آگ معشمان سے کم اثرات پہ اردی نہ آگ اثرات زمون په معاشره او زمون په سماج باندې هم ورته
حکومت د دې ماشومانو د خېګړې د پاره سګامونه پورته کړی دي او کنا عمران ټکر وای
په دې باندې زمونږ د خیبر پښتونخوا الیمنټري سیکنډري ایجوکیشن چې کوم دی دا غي سره یو یاداشت باندې دستخط کړی په 13 مارچ 2010 کې او په هغه کې زمونږ په دریو سیزنو باندې غټ نظر او غداو چیر یو مونگا شعور آگاہی پہلاو جنرلی عمومی طور بانے پر ٹول پاکستان کی خصوصی طور پر دے ریجن کے پر پینزو دلو کی اور دم پر خیبر پختونخوا صبح کے
فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو پہ حالاتو جور نظر ساتھی ستاسو پخواہ ستاسو پجبا
افغانستان ته د سفیدارو یا پاپلر لرګي وړلو باندې د تیرې یوې میاشتې بندیز لګیدلې دي چې د غیلې وجې ځایي زمیدار او تاجران د مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې په ضد زمیدارو او ډیلرانو احتجاج کړی دی چې زمونږ خبریال خالد خان پرې رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا نه افغانستان ته د سفیدار یا پاپلر لرګي د بندیز خلاف په پیښور کې ګڼ شمېر زمیدارو او د سفیدي تاجرانو یو احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت نه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د سفیدار د لرګي د اوړو اجازه زر تر زره ورکړي. مظاهرچیانو وویل چې سفیدار په پختونخوا کې د زمیدارو دپاره نقد فصل دی کوم چې د ملک دننه د ماچوسو جوړولو او شیټرنګ لرګي نه علاوه افغانستان ته د ډیرو ګټو په ایوز اوړې شي. د خیبر پښتونخوا د ټیمبر او سفیدار ډیلر اسوسییشن یو مشر محمد ایاز مشال ریډیو ته وویل
د ټول نه زیات استعمال چې کوم دی دا په افغانستان دی. نن حکومت چې کوم دی د پرمټ بند کړی دی، د دې افغانستان ته ایکسپورت چې کوم دی بند کړی دی، او د دې ایکسپورت په بندېدو سره چې کوم دی دلته په اربون روپو لکه د خلکو د چا لس لکه د چا شل لکه د چا 50 لکه د چا 2 لکه په دې طریقه باندې دا یو سیستم جوړ دی او دغه ډاګه چې کوم دا نن د اربون روپو چې کوم دا نو زمونږ یوازې په شیرو جنگي په بل یو ځای کې نه په شیرو جنگي کې د اربون روپو ډاګه پرته ده. دا نه زمونږ د ملکی استعمال ده، صرف او صرف د افغانستان د استعمال ده. خود حکومت د غلط پالیسۍ د وجې چې کوم دی دا مونږ ترال ته مونږ نه خرابي.
یو بل زمیدار اوایل کچره د سفیدار لرګي د ډیر وخت لپاره په یو ځای پروت وي نو دا ځای کیږي.
نو په دې لرګو لس ورځې یا 15 ورځې نور او یا یو باران کیږي نو دا د لکونو روپو مال چې کوم دی دا ښه کیږي. دا یو ډیسپوزیبل سیز آئٹم دی، دی باندې چې ټیم اور نه دا خرابي.
دغه شان یو ډیلر د سفیدار د لرګي د تاوان په حق لا وایي
زمیدار
ته نقصان دی، ما ته نقصان دی، ٹھیک دار ته نقصان دی، لارے والے ته نقصان دی، مزدور ته نقصان دی، مونږ دې ته خواست کو سوال وته کو چې صاحب مهرباني وکړه زمونږ د سپیدار والا ٹھیک سونه کم کا او دا پرمټ چې کم دی دار الله آزاد کې چې زمونږ مالو خرڅي
د سپیدار یو بل ډیلر دی لرګو د پرمټ په حق لا مشال ریډیو ته وویل
دا پرمټ داسې دی کنه چې دا د حکومت ګور ډیره کمی پیسې ملایږي کنه دا لاره کې نور خلک وي لکه التاریداری د تقریبا 10000 روپے لګي کنه پولیټیکل نارداری رخلی زنګلوات والا ته تقریبا 4100 روپے ورکای کنه او دا پرمټ په مونږ باندې په 120 او په 125000 روپے باندې خرڅی دا پرمټ ورته په صحیح طریقه شو په خپل سرکاري لیول باندې شي نو زمونږ د سپیدار نور هم زیات بدلیږي افغانستان ته
اوریدونکو تاسو دا خالد خان دا رپورٹ اوریدل او په خیبر ایجنسی کې د ځایی خبريالانو ترمنځ د کرکټ لوبه تر سره شوې دي چې پکې د جمرود پریس کلب لوبډلې د فائنل لوبه ګټلې ده په دې اړه نور حال د فرحات شینواری په دې رپورٹ کې اورو
د ټرایبل یونین اف جرنالیست خیبر ایجنسی د لوبو د څنګه د سوري لاندې په جمرود سټیډیم باندې د خیبر د خبريالانو ترمنځ د کرکټ لوبې سیالۍ ترسره شوې په دې سیالیو کې د لنډی کوتل پریس کلب جمرود پریس کلب باړې پریس کلب او یو ځایی اف ایم ریډیو خیبر په نومونو د کرکټ لوبډلو برخه واخیسته د دغه سیالیو په مهال د جمرود پریس کلب او لنډی کوتل پریس کلب ترمنځ د فائنل لوبه وشوه چې پکې د لنډی کوتل پریس کلب د خپل بیټنګ په وخت په 200 اورونو کې 103 رنزونو هدف ورکړو چې په جواب کې د جمرود پریس کلب په 9 اورونو کې د 2 وکټو په نقصان باندې دا هدف پورا کړو او د فائنل دغه لوبه وګټله او دغه فائنل لوبه په وخت د جمرود پریس کلب لوبغاړی ایران اپریدی په خلو باندې مین اف دی میچ وګرځول شو د دغه سیالۍ د ګټلو په وخت د جمرود پریس کلب کپتان علي اپریدی مشال ریډیو ته د خپل خیالاتو څرګندونه صدا سي وکړه
او مونږ د خیبر ایجنسی د صدر مبوشا فریدی ډیره شکریا ده کوم چې دغه مونږ د سپورتس موقع وکړه دغه ډیره مې راوونی ډیره شکریا ځکه چې دغه سره مونږ چې دا گیمونه دغه کوشش وکړو مونږ لکه خپل وخت وباسو خو گیم لرو څو گیم کول ډیر ضروری صحت ته پرم ضروری دی هر هغه پرم زبردست میچ خو ان شاء الله تاسو ټول وکړو چې میچ خو مونږ ګټلو او په خرنځونو باندې مونږ ګټلو خو لنډی کوتل ولهم خټي مو بټیم نو زبردست ټیم او مونږ دا یو ورګیری ده
په دې مهال د ټرایبل یونین اف جرنالیست د خیبر ایجنسی د لوب د سانګي مشر خیالمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه لوبو مقصد خبريالانو ته تفریح ورکول وو
دغه بنیادی مقصد هم دا و چې د مونږ کم جرنالستان دي کم خبريالان دي څوک ریډیو لکار کوي څوک ټلویزیون لکار کوي څوک مقامی اخبارونو له پرنټ میډیا لکار کوي نو دا موږ غونډ کړلو هغه ټینشن دی هغه کم بوریت چې کم محسوسولو هغه نو د دغه په بنیاد باندې موږ د ټورنمنت ته وښکلو هغه یو قسم ذهنی هغه مشول او دوام جسمانی یو قسم هغه ته د احساس وسو چې یاره لوبي دا ضروری دی کا هغه د همداسي جرنالیست په روین ضروری دی او کا د عام خلکو په روین لوبي چې دا د انسان په جسم کې په صحت کې یو ډیر خلو رول لوبوي نو په دا وجه باندې موږ د ټورنمنت وښتو
همدارنګ د خیبر ایجنسی د خبريالانو ترمنځ د دغو سیالیو په اړه د خیبر اولمپیک اسوسییشن صدر تیمور اپریدی مشال ریډیو ته وویل
د خوډه د خوشالي خبره چې جرنالستانو هم د کیسره شوق سره او موږ په ټورنمنت کې وکړل په جذبه باندې راغلی او ډیر خوند د ټورنمنت وکړلو او دا یو د نورو کلاریانو لپاره د پیغام دی چې جرنالستان جو څه پورې گیم نه کړه بهر حال دومره خفټ دي چې زه ډیر خوشاله شوم
د خیبر قبایلی سیمه ځایی خلکو او د لوبو مینوالو د خیبر د خبريالانو په داسې ډول لوبو کې د ګډون ستاینه وکړه فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM اور ادن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او دا وخت د دې خبرونه اخیری شیبه را رسیدلې دي نو یو واره به بیا لن خبرونه د خپل همکار عبدالحی کاکر نوورو
پاکستان او هند تجارت د سیکټرانو ترمنځ پروانو خبرو اترو کې پاکستان هند ته د ډیر غوره هیواد د حیثیت لور کولو انکار کړی. د پاکستان د کراچی په ښار کې نن د سمندري ځواکونو پر بس په یو سوي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 50 تر رسیدلې ده. د شام بشري حقوقو سازمان وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرچیانو پر ضد تشدد کې تر اوسه پورې 1500 عام خلک وژل شوي دي. برطانیې په شام کې د جمهوریت پلو مظاهرچیانو پر ضد د تشدد د استعمال وروسته د شاهي کورنۍ د غړو د واده په ترڅ کې د شام بلنه بیرته اخیستې ده. اسرائیل او امریکا د فلسطینی ډلو حماس او الفتح ترمنځ په سوي روغې جوړه اندېښنه شولې ده. د جاپان پینوسن کمپنۍ په راتلونکي دوه کلونو کې د 15,000 نوکرانو د ختمولو اعلان کړی دی. ریپورټونه وایي د کندهار د هغ جیل مشر له خپل ځینو لوړپوړو ملګرو سره نیول شوی چې له کومه ځای څخه په سلګونو طالبان د سرنګ للارې وتلي وو. په جنوبی امریکا کې د باد و باران تنه او سمندري طوفان لښ تر لږه یو شریل سپېته کسان وژلي دي. چین وایي تازه سرشمېرنې له مخې د هیواد آبادی یو ارب څلور دېرش کروڑ ته رسیدلې ده.
اوریدونکو لند خبرونه تاسو ده مشال ریډیو نو اوریدل د دې سره د نه لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت ختميږي. خو سبب بیا د نوې خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې د خبرونه یې تیاری کړې وي. تاسو په هم دې سپو د ماخام د شپږو بجو نه د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه مليحه میرزاده د خپل ټولو همکارانو په ګډون د تاسو نه اجازه غواړم. خوشاله او آباد اوسئ. د الله پامان.